The Washington DC na da Voice of America jiwa radio de
السلام علیکم ګرانو اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وا خبری خبرونه ده نن د نهه ورځ 2020 کال د جولای 14 نیټه ده د دی وا خبری خبرونه کې درته ځه سمینا احسن هر کله ومن تازه مهم خبرونه او مهم موضوعاتو تفصیلي ریپورتونه با په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو خلاول پښی د خبرونو سرټکو ته امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمې مرحله ته داخل شوه او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو دپاره دی په زیات کړی شوي تشدد کې کمی راولي دا خبره د افغانستان امن دپاره د امریکا خصوصي استازی زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهده 15 ورځې پوره کېدو په موقع په یوه ټویټ کې کړی د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکي د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایی کولو اجازه ورکړی دی پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر د 2.5 لک نه هوړېدلی دی چې وسه پورې ترې 15 نه زیات خلک مړه شوي هم دي بلخوا عالمی مالیاتی اداره یا IMF وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شرح د 1% پورې د پاتې کېدو امکان دی سټه کې تاسو واورېدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمې مرحله ته داخل شوې ده او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغاني امن خبرو شروع کولو دپاره دی په زیات کړی شوي تشدد کې کمی راولي د امریکا او طالبانو ترمنځ فروری کې شوې امن معاهده 15 ورځې پوره کېدو په موقع د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دواړه اړخونه یوې مهمې مرحلې ته رسیدلي هغه ویلي په لومړنۍ مرحله کې امریکا د معاهده د ژمنې سره سم خپل فوزونو کې کمی راوستلو او 15 مرکزونه ختمولو لپاره ډیره خواري کړې او د نیټو فوزونو کې هم د غشان کمی راغلی خو خلیلزاد دا خبرداري هم کړې په دویمه مرحله کې به د واشنگتن تګلاره په ځینې شرایطو بنیاد لري او هغه ده چې موږ به د قیدیانو تبادلې مکملولو دپاره تشدد کې کمی راوستلو دپاره او بین الافغاني خبرې شروع کولو او په دې کې پرمختګ دپاره زور راوړو زلمی خلیلزاد پرون د ګل پورس افغانستان کې د استخباراتي ادارې په دفتر شوي برید غندلو سره دا هم زیاته کړې وه چې په نږدې هفتو کې تشدد زیات شوی دی هسې بېسه افغانان وژل کېږي او دا هم چې د غبرت د طالبانو لخوا د مکمل دزبندۍ نوړاندې تشدد کې کمی راوستلو د ژمنی پر ضد دی د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکي د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایی کولو اجازه ورکړې ده د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د اورونې په موقع حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د مل مالکانو پر ضد دي د څه قسمه غیر ضروري ګامونه او حکومتي نمائندگان دي د چینی تفتیشي کمیشن رپورت باندې د بحث کولو نه ډډه وکړي بلخوا مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز تور لګی چې دغه مقدمه کې ککړ وزیر اعظم عمران خان ملګری جهانگیر ترین ته د پاکستان نه بهر وتلو لار ورکولو پس حکومت پکه مخله باندې د احتساب خبري کوي 13 ورځ کراچۍ کې خبري کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو حکومت او نه باندې د احتساب په نوم یوازې د مخالفه ګوندونو د زورولو تورونه یو ځل بیا تکرار کړل پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونو شمیر د 2.5 لک نه هوړېدلی دی چې وسه پورې ته د 15 نه زیات خلک مړه شوي هم دي په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د سینګ صوبې نه دي چې شمیرې د 1 لک نه زیات ده پنجاب صوبا د و اتیا زرو نه زیات کیسونو سره په دویم نمبر او خیبر پختونخوا د 1.5 زرو نه زیات کیسونو سره په دریم نمبر ده بلوچستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونه د 1.5 زرو نه زیات دي د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر وایي چې د کرونا د رنځورانو په شمیره کې د 1300 ورځو راهسې کمی راغلی دی خو یې څرګنده کړې ده کچرې د لوی اختر او د راتلونکي محرم په موقع احتیاط ونه کړی شو نو دغه شمیره بیا زیاتېدی شي کرونا وایرس پاکستان کې د خورېدو پس چې د ملک په اقتصاد کم بد اثر غورځېدلی دی نو عالمی مالیاتي اداره یا IMF هم وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شرح د 1% پورې د پاتې کېدو امکان دی IMF د مستقبل د علاقایي منظرنامې د عنوان لاندې جاری کړی خپل رپورټ کې ویلي کال 2021 مالي کال کې چې پاکستان د کمی معاشي بیا بحالۍ تمې لري ډېره ګرانه ده چې پوره کړی شي اقتصاد پوها حفیظ پاشا وای تیر مالی کال کې د اویاو لکو نه زیات خلک د نوکریانو او کاروبارونو نه محرومه شوي دي چې ښایي پاکستان راتلونکي کې د سخت معاشي وخت نه تیرېدای شي. پوهان دا هم وایي کچري دا خبرې رښتیا شوي نو پاکستان د پاره به ډیره ګرانه شي چې آی ایم ایف نه قرضه اخیستو په وخت چې کم لوزونه کړي وو هغه پوره کړي. خیبر پختونخوا کې د صحت عالمی ادارې یا ډبلیو ایچ او چارواکي وایي په ملک کې به د 6 جولای نه د پولیو ویکسین ورکولو مهم شروع کړی شي. د صوبې د ډبلیو ایچ او تکنیکی سلاکار ډاکټر سرفراز دیوته وایي لاولنۍ مرحله کې به یوازې جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي او د لوی اختر نه پس به دغه مهم نورو ضلعو ته غځول کیږي. ډاکټر سرفراز وایي د پولیو ټیمونه به د کرونا وایرس مخنیوي دپاره د حکومت په ایس او پیز پوره عمل کوي او دا هم چې جنوبي وزیرستان کې د 15 کالو نه کم 15 زرو ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر د 1.5 میلیونو نه اوخته دی چې وسه پورې تې 5.5 لکو نه زیات خلک مړه شوي هم دي. اخو امریکا وای امکان دی د ګرمۍ د موسم ختمېدو پورې د کرونا ویکسین د تیارولو کار شروع شي. د امریکا یو ټلویزیون سی این بی سی د ریپورت تر مخه د ټرمپ انتظامیه مشر چارواکو خبریالانو ته ویلي د ویکسین تیارولو عمل د وړاندې نه روان دی خو دوی لا په دې باوري نه دي چې دغه ویکسین به څومره کارګر وي. سی این بی سی وای دوه کمپنیانې چې دا وخت ویکسین جوړوي هغوی به د دې میاشت اخیره پورې په انسانانو د دې ویکسین ازموینې هم شروع کړي. بلخوا د نړۍ یو شمیر ملکونو د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي لپاره نوې احتیاطي او لازمی ګامونه اعلان کړي دي او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد په ټویټ پیغامونو کې په سمنګانو کې د طالبانو موټر بمی برید غندلې ده او په خبره یې د هوکړې خلاف کوونه ده. افغان شنونکي هم په دې باور دي چې د ژمنو ماتول او د وسلوال طالبانو لوري په افغان حکومت او افغان حکومت لخوا په وسلوال طالبانو حمله د سولې په پروسه باندې منفي اغیز کول شي. پرون د جولای په 13مه د سمنګان ولایت مرکز ایبک خار کې د ملي امنیت ریاست ودانی مخې ته د وسلوالو طالبانو په موټر بم او ډلایز بریټ کې 2 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان شول. په دې حق لبانې د ډیور اډیو خبريال حکمل روان نور تفسیر وړاندې کوي.
د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد په ټویټ پیغامونو کې ویلي له طالبانو سره د شوي هوکړې پاتې مراحل بشریتو ته په کتو عملي کیږي. خلیلزاد د تاوتریخوالي کمول د سولې هوکړې مهم شرط بللی او په خبره یې د طالبانو دغه ډول کړنې به هغه کړۍ پیاوړې کړي چې د سولې مخالف دي. ښاغلي خلیلزاد په خپل ټویټ کې ویلي چې د زندانیانو د خلاصون تاوتریخوالي د کمول او بین الافغاني خبرو د پیلولو لپاره به خپل فشارونه ډیر کړي. هغه همدار از ویلي چې د سولې هوکړې لومړی 115 ورځې پوره شوې دي او امریکا پوره هڅه کوي چې دغه هوکړه عملي شي. د دې په خبره سرتیری کم شوې دي له نظامي اډو به وزي او د سولې هوکړې پاتې مراحل به عملي کوي. افغان شنون کې هم په دې باور دي چې د ژمنو ماتول او د وسلوالو طالبانو له لوري په افغان حکومت او له افغان حکومت لخوا پر وسلوالو طالبانو حمله د سولې په پروسه باندې منفي اغیز کولای شي. د سیاسي چارو شنون کې فضل رحمان سمدی دی ویته ویل چې تاوتریخوالی باید کم شي او د خشونت پر ځای دی په خبرو تمرکز وشي.
حکومت په وسلوالو باندې بدون کوي یا د افغان حکومت ځواکونه په طالبانو باندې حمله کوي د سولې په دې کومه روانه پروسه باندې ډېره منفي اغیز لري. دواړه خواونه هیله مند یو چې نور دغه خشونت پرېږدي او د خبرو د لارو نه د قلم د لارو نه د تدبیر نه کار واخیستل تر څو دغه د وینو سیلابونه زموږ په وطن کې ودرول شي.
د سمنګانو ولایت د عامې روغتیا ریاست د وروستیو معلوماتو له مخې د مړو شوو کسانو شمیر 2 تنو ته لوړ شوی دی. د سمنګانو ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر مصدق دیوی ته وویل
12 شهید
مربوط به کارمندان ملی بود. دا وایي په دې پیښه کې 2 تنه وژل شوي لرو. د ملي امنیت کارکوونکي و چې د دوی له منځه یوه میرمن هم ده. ټول 3 زخمیان لرو چې د هغوی له جملې څخه 1 تنه میرمن او 2 تنه ماشومان شامل دي. مصدق زیاتوي چې د ډیرو ټپیانو وضعیت اوس د ډاډ وړ دی چې د درملنې وروسته یې کورونو ته رسخت کړي او هغه څلور ژوبل شوي ناروغان چې وضعیت یې ښه نه و حبزوي روغتون ته لیږدول شوي دي. دا په داسې حال ده چې افغان ولسمشر اشرف غني د مصالحې علي شورا مشر ډاکټر عبدالله عبدالله د ملي امنیت شورا مشر حمدالله محب سمنګانو ولایت کې پرونی برید غندلې ویلې دي. دا ډول بریدونه د بین الافغاني خبرو اترو د تعهداتو خلاف او په هیواد کې د سولې راوستو پر وړاندې خندونه جوړوي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
د پاکستان سپریم کورټ په هیواد کې د چینی د بحران پیدا کولو پر سر د مقدمه اوریدنې په وخت نن حکومت ته امر کړی دی چې د چینی د ملیونو مالکانو پر ضد ګامونه پورته کړي. اعلی عدالت حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د چینی د ملیونو مالکانو پر ضد د کوم غیر ضروري ګامونو پورته کولو څخه ډډه وکړي. سپریم کورټ حکومتي چارواکو ته امر کړی دی چې د چینی د بحران په اړه جوړې شوې کمیټې راپور باندې د بحث کولو څخه ډډه وکړي. د حق له د ډیورډي خبريال پیر ولای شان نور تفصيل د اسلام آباد څخه وړاندې کړي.
وروستو کې مرکزی حکومت تیر کال په هیواد کې د چینه د کمښت او د دې نرخ کې د کیلو پر سر 20 روپیا زیاتوالی د پلټونو لپاره جوړ د کمیشن رپورت عام کړو. په دې موخه د وزیر اعظم د احتساب صلاحکار شهزاد اکبر ویلو چې د هیواد مهم سیاسي تنانو ملکیت ملیونو تر 1300 کال راهسه د بیلابیل حکومتونو لخوا د سبسډي یا رعایتونو په مد کې غیر قانوني ګټه ورکړې شوې دي. چې لکبلې د شهزاد اکبر په خبره ملي خزانه ته یو کم 1.5 ارب روپو زیان رسیدلې دي. نو مول زیاته کړه و چې وزیر اعظم عمران خان اف آی اے اف بی آر او نور اړوند حکومتي ادارو ته د سکینډل کې ککړ تنانو په ضد د کاروای احکامات جاری کړی دي. حکومتي کمیشن پر رپورٹ کی قسم ہم مخالف پیپلز گن مشر آصف علی زرداری او مسلم لیگ نواز گن صدر شہباز شریف د بچو ملکیت چینه ملیونو باندې غیر قانوني ګټو پورته کولو تورو ندی. خودی سره کمیشن پختل رپورٹ کی د وزیر اعظم عمران خان نزدې ملګری جانگیر ترین او مرکزی وزیر خسرو بختیار ضرور ملکیت ملیونو هم د سکینڈل کی د ککړتیا پخله کړي دي. مخالف غوندونه تور لګوي چې جانگیر ترین ته د پاکستان څخه بهر تلو لپاره محفوظ لار ورکول وروسته حکومت اوس په کوم خپل د احتساب خبره کوي. بل خو لوی حکومت مخالف سیاستمدارانو په ضد احتساب عدالتونو کې کاروای دوام لري او احتساب عدالت ملي سملې کې د مخالف ډلو مشر شهباز شریف په ضد د آمدن زیات اساسي لرلو په تور قضيه کې دراتلونکي میاشت شپږم نیټه باندې فرد جرم لګولو پریکړه کړې ده. درشان اسلام آباد احتساب عدالت بلوی حکومت مخالف پیپلز گند مشر آصف علی زرداری په ضد مالی درغلو قضیه کې د فرد جرم لپاره هم دراتلونکي میاشت سلورو منیټه ټاکلې ده. دواړه یاد لوی مخالف ګوندونه حکومت او نه باندې د احتساب بنم د دوی په ضد انتقامی کاروایو تورونه لګوي. تیر ورځ کراچۍ کې خبری کانفرنس ته وینا په محل د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو تور لګولو چې کوم کرپشن تیرو دوه کالو کې د وزیر اعظم عمران خان او داغه د کابینې وزیرانو کړی دی د هغه ملکی تاریخ کې سم مثال نه ملاویږي.
اب ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کیا کہہ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں سب سے زیادہ کرپشن ہوا ہے. پی ٹی آئی کا آڈیٹر جنرل کا رپورٹ کہتا ہے کہ 270 بلین روپیز کا ایریگولارٹیز ہوا ہے.
اغه وای نړیواله اداره ترانسپیرنسی انٹرنیشنل وزیر اعظم عمران خان حکومت تر ټولو زیات بدنوانه حکومت بلی. نو مول ویلی سرکاري ادارې اډیټر جنرال اف پاکستان په خپل رپورٹ کې د تحریک انصاف یو کال واکمنه کې سرکاري ادارو کې 270 ارب روپو د بیزابطګو پخلی کړي دي. بلاول بټو زیاته کړې چې دغه شان په خور بی آر ټی کې شوی مالی درغلو او مرکزی وزیرانو باندې د بډو رشوتونو په تورونو هم نیب سترګې پټې کړې دي. د بلاول بټو دغه تورونو ته جواب کې مرکزی وزیر مراد سعید د پیپلز ګوند په اعلی قیادت باندې ملکی خزانه لوټولو تورونو تکرار کړي دي. د دې ترڅنګ اسلام آباد احتساب عدالت لندن کې مش پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته توشاخانه کیس کې د حاضرې دوه لپاره آخري مهلت ورکړې دي. دا په داسې حال چې د نواز شریف په ملکی سیاست کې یو ځل بیا د فعال کېدو خبرونه مخې ته راغلي دي. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیوا اسلام آباد.
پاکستان کې د کورونا په ناروغي د اختو کسانو شمیره 2,350 زره څخه اوریدلې ده او دغه ناروغي لکبل د ملوش میر 15,300 تر رسیدلې ده. تر ټولو زیات په دغه رنز سین کې اخته شوې دي چې شمیره یې 1,602 تر رسیدلې ده. دغه ترڅنګ په پنجاب کې تر ټولو زیات 2,062 کسان د دغه ناروغي د لاسه مړ شوي هم دي. په دې حق باندې د ډیور اډیو خبريال ربیع پیر نور تفصیل د اسلام آباد نه وړاندې کړي.
په اسلام آباد کې د خبرو په محل وفاقي وزیر اسد عمر ویلي،
هماره جو هسپتال میں اکسیجن کے اوپر جو لوگ ہیں یا وینٹیلیٹر پہ جو لوگ ہیں ان کی تعداد میں جون 20 سے 28% کمی آئی.
په اسپیټالونو کې په اکسیجن او وینٹیلیٹر باندې د جون د شلمې نیټې څخه تر اوسه 28% کمی راغلی او راتلونکي دوه میاشتو کې د وایرس د خورېدو حالت د دې سره تړلې چې موږ پر احتیاطي تدابیر څومره عمل کوو، په خصوصي توګه لوی اختر او د محرم په محل کچري احتیاط وکړی سونو د رنزورانو په شمیره کې کمی راتلی سیم. اسد عمر زیاتوي چې د رنزورانو شمیره کې د کمی له سبب ټیسټونو کې هم کمی راوستل سوی دم، خو بل پلو ته ټیسټونو کې د دغه کمی له سبب د رنزورانو په اړه حکومتي شمیرو ته د شک په نظر کتل کیږي. تیر ورځ د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو سرداری ټیسټونه نه کول د حکومت لاړه د ولس په ضد یو سازش ګرځوي وو چې له سبب د خلکو ژوندونه د خطر سره مخ کړی سوی دي. طبي پوهان هم وایي د ټیسټونو بغیر ممکنه نه ده چې صحیح شمیرې مخې ته راوړل سي. د لاهور یونیورسيټي اف هيلث ساينسز مشر ډاکټر جاوید اکرم وایي،
اس وقت ټیسټینګ هی بہت کم ہو رہی ہے، گورنمنٹ پلاننگ کیسے کرے گی اگر ٹیسٹنگ نہیں کرے گی؟
دا وقت ٹیسٹونا ډیر لږ کیږي، کچری ٹیسٹونا نوی نو حکومت په پلاننگ څرنګ کوي؟ دا وقت خاص خلکو پر ځای د مختلف خلکو ټیسټونه نه کیږي. کچری یوازې د هغه خلکو ټیسټونه وکړي سي چې علامات وي، نو دا ډیر لږ دي. حکومت ته پکار دي په دې اړه واضح تګلاره ولري. طبي پوهان دا هم ویر لري چې راتلونکي ورځو کې د شهرونو او کلو ترمنځ د خلکو تګ راتګ سره وایرس کلو کې هم خورېدای سي، چې تر اوسه تر ډیر هده پورې د وایرس څخه بچ دي او د حکومت څخه په دې اړه د پوهنې خورولو غوښتنې کوي. بل پلو ته تیره ورځ د روغتیا نړیوالې ادارې WHO خبرداری ورکړی وو چې د مشرانو لخوا ګډ پیغامونه د وبا د کنټرول لپاره هڅې زیانمنې وي. کچري څه حکومتونه د کرونا وایرس د خورېدو د مخنیوي په اړه پریکړې کوونکي ګامونه پورته نه کړو نو حالات نور هم خرابېدای سي. رابعه پیر، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
قدرمن اردوګو د وایس اف امریکا خبرونه ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه غوږی او ساسې پام راګزو د راپور په لوتا. د مالیم راستو نړیواله ادارې IMF لخوا یو وار بیا د کرونا لکبله د مختلفو ملکونو په اقتصاد د منفي اثراتو په حق له راپور جاری کړی دی. دوی په خپل دغه راپور کې د پاکستان روان مالی کال اقتصادي ودی پیشبینی نور هم یو پیصد لاندې خودلې ده. په دغه د ډیور اړي خبريال ارشد حسین د اسلام آباد د نور تفصیل تاسو ته په خپل راپور کې وړاندې کړي.
نړیوال مالیاتي اداره IMF په خپل دغه تازه ریپورت کې مخکې وایي، پاکستان د کرونا وایرس د وبا د مخنیوي لپاره لګول شوی ټول بندیز نرم کړي او د مالیاتي پالیسۍ لاندې د سود په شر کې هم کمی راوستلې. IMF وایي چې په پاکستان کې حکومت د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره که یو خوا د محصولاتو د وصولې عمل معطل کړي، نو ورسره په دې وبا د قابو موندلو لپاره د خلکو څخه د ګیس او د بجلی بلونه وصول کول هم ودرولي. اقتصاد پوه ډاکټر حفیظ شیخ وایي چې د پاکستان حکومت اټکل کوي چې په راتلونکو مالی کال کې به د جی ډی پی یا د قومي مجموعي پیداوار د ودې شرح 2.1% وي. IMF دا شرح 1% یادوي او نړیوال بانک د دې تخمینه منفي 0.2% لګوي، خو بیا وایي ښکاری داسي چې راتلونکو مالی کال کې به هم حالات خراب وي. هغه وایي کله چې په هیواد کې د اقتصاد وده کمیږي، نو ورسره بیروزګاری او غربت کې اضافه کیږي او د اندازو تر مخه یوازې په تیر مالی کال کې 80,000 پاکستانیان بیروزګار شوي او د بیروزګاری شرح 12% ته رسیدلې، یعنی په شپږو کې هر یو کس بیروزګار شوی دی.
اگلے سال حال اگر منفی حالات رہے اور بہت ہی کم اضافہ ہوا ہمارے شرع نمو میں تو اس میں اور 40 لاکھ یا 50 لاکھ کا اضافہ اور ہو سکتا.
ہوائی کراتون کی مالکال کے ہم دا اقتصاد پہ حوالہ صورتحال ہم دا غشان منفی روان وی نو خطرہ دا چی نور دا سلویخ تو نوالا دا 500 لاکھ پوری خلق پہ حیوات کے بے روزگارہ کی دیشی. نڑیوال مالیاتی ادارے IMF دا پاکستان او دا سیم دا اقتصاد پہ حقلا دا سرگندون پدا سے حل کے کڑی چی پا پاکستان کی پر لپسی دا چینو او دا خوراک ساک سیزونو پا نرخونو کے اضافہ لیدلی کی گی او دا شماریاتو دا محکمے لخوا پرون جاری کڑی شوی رپورٹ کی ویلی شوی چی پا 13 ہفتہ کی دا چینو پا قیمت کی دا کلو پا حساب سر 2 روپے او 4.5 روپے اضافہ شوی دا او اس دا دی قیمت دا 80 روپو سخا 3.5 روپے ترسی دلی. دا غرنگ دا ٹماٹر و نرخ ہم دا کلو پا حساب سر یو کم 1.5 روپے گران شوی او دا اس دا یو کلو پا حساب سر 5.9 روپے او 5.5 روپے خرسی گی. اخوا وطلی خبریال او دا اقتصادی چارو سیڑنکار مہتاب حیدر وائس آف امریکہ ڈیوہ توائی دا IMF دا رپورٹ خائی چی پراتون کی مالکال کے بہم دا پاکستان زپل اقتصاد پخپل خپو و ندری دیشی.
مثلا ابھی یہاں کا ٹارگٹ جو ہے وہ 4963 اروپے رکھا ہوا ہے تو یہ ٹارگٹس جو ہے یہ حاصل کرنے میں بھی خاصی جو ہے وہ حکومت کو جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا.
ہوائی دا پاکستان دا محصولات و مرکزی ادارے FBR دا IMF سر پسلا درالتون کی مالکہ لپارا دا زیات و محصولات و راغنڈول و لوز کڑے او کو دا وبا لکبل دا اقتصادی صورتحال ہم دا غشان خراب وی نو یرا دا چی دا سلور زرا 935 ارب روپو د محصولاتو هدف پا هم تر لاسه نشي. ډاکټر حفیظ شیخ بیا وای کمه کورنۍ چې د مخ کې سخه د بیروزګاری سره مخ دي د هغوی په جون کې د خوراک څخه په شیزونو کې د اضافه لکبله په بدو اغیزو کې نور شدت راتلی شي.
د برتانیې د کینګ کالج آف لندن کې طبي ماهرینو لخوا شوې تحقیق څخه معلوم شوې چې د کورونا په ناروغۍ د اخته کسانو د جوړېدو وروسته بیا هم په دغه رنز اخته کېدای شي. د پاکستان طبي ماهرین وایي چې دغه سي ناروغان د پاکستان په ځنې خارونو کې هم دوی تشخیص کړی دي. د ډیور ډیو خبريال عبدالرزاق په دغه نور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي.
د سیړنې په اړه د خیبر پښتونخوا ثوابي میډیکل کمپلیکس کې د سینې د ناروغو متخصص ډاکټر وقاص احمد ویډ وته ویل چې د نړۍ په بیلابیلو ملکونو کې کورونا وایرس د دې بیماری نه صحت یاب شوي تنان بیا هم ناروغه کړی دي. نو باید چې خلک د دې په اړه بې غوري ونه کړي.
د عملی مظاهره په چینا کې شوې ده. تاسو ګورئ بیجینګ کې دوباره کیسونه رپورت شو. زمونږ پاکستان کې مخکې داسې بریکنګ نیوز چلېدلې و چې زمونږ یو ډاکټر صاحب د وای ډی اے پنجاب مشر دی هغه ته دوباره شو. درې میاشتې مخکې ورته شو او درې میاشتې بعد ورته بیا وشو.
نوموړي زیاته کړه د کورونا وایرس نه ځانونه خوندي ساتلو لپاره خلکو له پکار دي چې په هغه سپارښتنو یا SOPs عمل وکړي کم چې بار بار دی تا خود لیکيږي.
کم مریض چې ما سره دلته صاحب کې ریکور کیږي زه ورته دغه مينت کوم چې تاسو غوړ خښ خو خدا غوړ احتیاط وکړي. دا تا باندې بیا مراتلی شي خپل ماسک لګول دستانی چول غیر ضروری سرفیسز نه ټچ کول ناس وینځل صابون سره په کلمه باندې سینټایزر استعمالول خپل کې 2 ګز فاصله ساتل دا سه ډیر زیات غنی ته نه تلل دا ټول وز نصيحت زموږ تر اوسه پورې جاری دي.
سیلون کې وایي چې د نتیجو نه دا هم معلومه شوه چې کوم خلکو کې د کورونا وایرس نخې ښکارن شي یا شدت کم وي نو په هغه کې د دې وایرس پر ضد مدافعتي قوت ډیر لږ وخت لپاره موجود وي. د ماهرینو د وینا تر مخه هر هغه تن چې انټي باډیز ټیسټ یې مثبت راغلی وي نو هغه د نه تصور کوي چې د دې وایرس نه محفوظ دی. د پاکستان د صحت قامی ادارې د شمیرو تر مخه د هیواد په کچه د کورونا وایرس نه تر دې دمه 2,05,000 تنان ناروغه شوي دي او د دې ناروغۍ له امله 15,300 تنانو ژوند له لاسه ورکړی دی. په پاکستان کې د کورونا وایرس د موجوده صورتحال په اړه پېښور کې د خیبر میډیکل پوهنتون د عامه روغتیا د څانګې مشر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق ویډیو ته ویل چې د هیواد په کچه اوس هم د کورونا وایرس نه ډیر خلک ناروغه کیږي خو په ټیسټونو کې کمی راتلو له وجې کرشمیري مخې ته ناراضي دی. وایي د ناروغۍ معلومولو لپاره په وخت ټیسټونه کول ډیر مهم دي.
کیسونه خو داسې کم نه ریپورت کیږي. کیسونه خو په خپل رفتار باندې روان دي. ځینې خلک کېدای شي داسې کوي چې هغه چیرې بس ما ته تبراله ټوخيره لانو بس هم دا بيماري ده ته د ټیسټ ضرورت ته بزان به سایت کمرې ته کوم خپل خیال به وساتم او که ضرورت یې هسپتال ته ولاړ شم نو کېدای شي چې په دې وجه کم شوی دی مونږ په دې نتیجه نه شو رسېدلی چې دا پیک راغلی یا نه راغلی ځکه چې روزانه په حساب باندې کیسونه هماغسې روان دي.
د انګریزي ژبې ډان رسپانه په خپل یو رپورت کې لیکي چې سمودړوان دی په سپین کې شوی سیړنه کې دا معلومه کړې شوې و چې په ټول هیواد کې صرف 15% آبادی کې د دې وایرس مخنیوي مدافعتي قوت پیدا شوې وو. په سیړنه کې دا هم سرګند کړې شوې و چې په لومبي پړاو کې 44% خلکو کې د انټي باډیز ټیسټ مثبت راغلی وو او وروسته بیا دغه انټي باډیز یا مدافعتي قوت ورک شو. عبدالرزاق ویو ویډیو پیښور.
په ګرد نړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 14 میلیونه او 2.5 لکو او د مړو شمیر له 15 لکه او پګ او یو زرو څخه اوخته دي. یوازې په امریکا کې د کورونا د رنځورانو شمیر نږدې 3.5 میلیونه او د مړو شمیر له 1,38,000 څخه اوخته دي. په امریکا او نړۍ کې د کورونا له وروستي حال څخه مو زمنګ همکار مجاهد جواد خبري.
نیویارک ښار چې یو وخت په امریکا کې د کووېډ-19 مرکز ګڼل کېده په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا له امله د یوې مړینې راپور هم نه دی ورکړل شوی. د نیویارک ښاروال بل ډی بلیسیو د ګولیا د شنبې پورې وویل دا د مارچ د لومړۍ نیټې راهیسې چې د کورونا لومړۍ پیښه پکې رپورټ شوې وه لومړنۍ ورځ ده چې د کورونا له امله مړینه پکې نشته. هغه وویل موږ چې هیواد کې شاوخوا ګورو نو وینو چې زیات امریکایان له سختو ورځو تیریږي. زیات ښارونه او ایالتونه دا مهال ډیر سخت ژغل شوي دي نو له همدې امله هیڅوک هم د نیویارک بریا نشي لمنځلی. خو لږ تر لږه ستاسو د هر یو د هلو ځلو ستاینه خو کولای شو چې دې ځای ته یې راورسولو چې په 24 ساعتونو کې یوه مړینه هم نشته. راځئ چې زیاتې داسې ورځې ولرو. دی بلس یو وای د زیاته اندېښنه دې تلری چې په هغه خلکو کې کورونا زیاته شوې ده چې عمرونه یې له 30 تر 40 کلونو پورې وي. د لدغه خلکو وغوښتل چې ماسکونه وتړي او یو له بل څخه ټولنیز واټن وساتي. هغه وړاندې وویل زه پوهیږم چې د ډیرو ځوانانو لپاره دا ډیره سخت ده چې خپل نږدې ګرانو خلکو څخه لری کیږي. خو ځوانان باید په دې پوه شي چې هر څوک د کورونا له خطر سره مخ کېدلای شي. د نیویارک والی انډریو کوامو د ګولیا د شنبې پورس په یو بیړنۍ روغتي حکم کې لټولو هغو خلکو څخه چې د کورونا د زیاتو پیښو له ایالتونو څخه نیویارک ته ورځي غوښتي دي چې د خپل اوسېدو ځای دې شریک کړي او کننو $2,000 به جریمه شي. په فلوریدا کې په یو ورځ کې د کورونا د 15,390 پیښو راپور ورکړل شوی چې دا په نیویارک کې د کورونا د زور له وخت هم زیات دی. ځکه په نیویارک کې په تر ټولو بد ورځ باندې 2,240 پیښې راپورټ شوې وي. په کالیفورنیا کې والی ګوین نیوزم د ګولیا د شنبې پورز د بارونو رستورانتونو جیمونو کلیسا او د خلکو د راټولېدو د نورو داسې ځایونو تړل کېدل اوږد کړی دی. د میرلند یالات په بالټیمور کې د کډوالۍ درې محکمې بیرته پرانستل شوې دي. خو د عدلي وزارت وایي چې تر 1,000,000 زیات کیسونه ورته جمع شوې دي. په نورو ایالتونو کې د کیسونو اوریدل د جون په نیمایي کې پیل شوې دي. اخوا د کاناډا په ستر ایالت اونټاریو کې به په روانه اونۍ کې لګیدلې محدودیتونه نرم کړي شي. سر له جمعې څخه به د ودانۍ دننه د 500 کسانو راټولېدو ته اجازه وي او د باندې خلک به کولای شي چې تر 100 کسانو پورې سره راټول شي. خو یو بل سره به واټن ساتي. همدارنګه جیمونه، سینماګانې او رستورانتونه به بیرته پرانستل شي. خو تورنټو به په دې حساب کې ناراضي او د محدودو خلکو راټولېدل بلا پر ځای وي. چینای چارواکو ویلي هغه مېرمنې یو بیا کسان په کورونا اخته کړي دي څوک چې له امریکا څخه چین ته ورغلی و او یو شریک لفت یې کارولی و. د ساري ناروغیو د کنټرول مرکز یا CDC په ویب پاڼه باندې خبر شوی خبر کې ویل شوی دی چې دغه 15 کلنه ښځه له امریکا څخه چین ته د رسیدو په ورځو کې د کورونا نخې نه درلودي. خو په لفت کې تری یو بل کس اخته شوی دی او په دې توګه دا ټول یو بیا کسانو بیا ل یو او بل څخه کورونا اخیسته ده. دغه چاپ شوی چیرنه خي چې په کورونا اخته یو کس هم کولای شي په ټولنه کې په ګنښ مېر کسان په دغه وایرس باندې اخته کړي. د برتانی لومړی وزیر بورس جانسن د ګولیا دوشنبه پورس اعلان وکړ چې د ماسکونو تړل به په سوپر مارکیټونو او سټورونو کې لراتلونکو نه څخه لازمی وي. د لندن او د انګلستان په نورو خارونو کې په بسونو او اورګاډو کې خلاله مخکې څخه د ماسکونو تړل لازمی و. د تورته د ماسکونو تړل په جرمنی، یونان، ایتالیا او اسپانیا کې هم لازمی شوې دي. په برتانیا کې د اکیډمی اف میډیکل ساينس لخوا په یوه نوې څېړنه کې ویل شوې دي چې کورونا خای پر روان ژمي کې د دوهمې څپې پر وخت شاوخوا 1,00,000 کسان په برتانیا کې مړ کړي کچېری روغتونونه په مناسبتو کې سنبال نشي. دوی وایي دا اټکل نه دی بلکې دا یوازې یو امکان دی. په سروې کې له طبي ټولنې څخه غوښتل شوې دي چې خپل چمتووالی دې زیات کړي او خلکو ته د معلوماتو د ورکولو ترڅنګ په ټول هیواد کې د کورونا د ټیسټونو امکانات زیات کړي. مجاهد جواد، امریکا غږ، دیوا، واشنگتن ډي سي.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
السلام علیکم ګران اوریدونکو، دا د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. نن د نهه ورځ 2020 کال د جولای 14 نیټه ده. د ډیوا خبری خبرونه کې درته ځل سمینا احسن هر کله ومه تازه مهم خبرونه او مهم موضوعات تفصیلي ریپورتونه به په دې خبری خبرونه کې تاسو وړاندې کوو. خلاول غوښې د خبرونو سرټکو ته. امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمه مرحله ته داخل شوه او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغانی امن خبرو شروع کولو لپاره د پزیات کړی شوی تشدد کې کمی راولي. دا خبره د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد د امریکا او طالبانو ترمنځ د امن معاهده یو سل 15 شورزي پوره کیدو په موقع په یو ټویټ کې کړي. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکو د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونو شمیر د 2,00,000 نه اوړېدل دي چې وسه پوری ته 15,000 نه زیات خلک مړ شوي هم دي. بلخوا عالمی مالیاتی اداره یا IMF وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شرح د 1% پورې د پاتې کېدو امکان دی. سټه کې تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. امریکا وايي طالبانو سره د امن معاهده دویمه مرحله ته داخل شوه دی او په طالبانو یې غږ کړی د بین الافغانی امن خبرو شروع کولو لپاره د پزیات کړی شوی تشدد کې کمی راولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ فروری کې شوی امن معاهده یو سل 15 ورځې پوره کېدو په موقع د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استازي زلمی خلیلزاد په یو ټویټ کې ویلي دواړه اړخونه یوې مهمه مرحله ته رسیدلي. هغه ویلي په لومړنۍ مرحله کې امریکا د معاهده د ژمنې سره سم خپل فوزونو کې کمی راوستلو او 15 فوزی مرکزونه ختمولو لپاره ډیره خواري کړي او د نیټو فوزونو کې هم د غشان کمی راغله. خو خلیلزاد دا خبرداري هم کړي په دویمه مرحله کې به د واشنگتن تګلارې په ځینی شرایطو بنیاد لري او هغه دا چې موږ به د قیدیانو تبادله مکملولو لپاره تشدد کې کمی راوستلو لپاره او بین الافغانی خبري شروع کولو او په دې کې پرمختګ لپاره زور راوړو. زلمی خلیلزاد پرون د ګل پورس افغانستان کې د استخباراتي ادارې په دفتر شوی بریټ غندلو سره دا هم زیاته کړی و چې په نږدې هفتو کې تشدد زیات شوی دی. هسي به سه افغانان وجل کیږي او دا هم چې د غبرت د طالبانو لخوا د مکمل دزبندۍ نوړاندې تشدد کې کمی راوستلو دښمنی پرځت دی. د پاکستان سپریم کورټ حکومت ته د چینی بحران جوړونکو د چینی کارخانو مالکانو او حکومتي سبسډي یا رعایتونو پر شا د عربونو روپو غیر قانوني ګټي پورته کونکو پر ضد د قانوني کاروایي کولو اجازه ورکړې ده. د سپریم کورټ چیف جسټیس ګلزار احمد په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ د اورونې په موقع حکومت ته دا امر هم کړی دی چې د مل مالکانو پر ضد د څه قسمه غیر ضروري ګامونه او حکومتي نمائندگان دي د چینی تفتیشي کمیشن رپورت باندې د بحث کولو نه ډډه وکړي. بلخوا مخالفه پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز تور لګی چې دغه مقدمه کې ککړ وزیر اعظم عمران خان ملګری جهانگیر ترین ته د پاکستان نه بهر وتلو لار ورکولو پس حکومت پکه مخله باندې د احتساب خبري کوي. تیر ورځ کراچۍ کې خبري کانفرنس ته د وینا په موقع د پیپلز ګوند مشر بلاول بھٹو حکومت او نیب باندې د احتساب په نوم یوازې د مخالفه ګوندونو د زورولو تورونه یو ځل بیا تکرار کړل. پاکستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونو شمیر د 2,00,000 نه اوړېدل دي چې وسه پوری ته د 15,000 نه زیات خلک مړ شوي هم دي. په دې کې تر ټولو زیات کیسونه د سین صوبې نه دي چې شمیرې د یو لکو نه زیاته ده. پنجاب صوبا د و اتیا زرو نه زیات کیسونو سره په دویم نمبر او خیبر پختونخوا د دیش زرو نه زیات کیسونو سره په دریم نمبر ده. بلوچستان کې د کرونا وایرس تصدیق شوی کیسونه د یو لسو زرو نه زیات دي. د پاکستان وفاقي وزیر اسد عمر وای چې د کرونا د رنځورانو په شمیره کې د تیرو اسو ورځو راهسې کمی راغلی دی، خو یې څرګنده کړې ده که چیرې د لوی اختر او د راتلونکي محرم په موقع احتیاط ونه کړی شو نو دغه شمیره بیا زیاتېدای شي. کرونا وایرس پاکستان کې د خورېدو پس چې د ملک په اقتصاد کم بد اثر غورځېدلی دی، نو عالمي مالیاتي اداره یا IMF هم وایي چې په راتلونکي کال کې د پاکستان په ګډون د هغه سیمې نور هیوادونو په مجموعي قومي پیداوار یا GDP د ودې شره د یو فیصد پورې د پاتې کېدو امکان دی. IMF د مستقبل د علاقایي منظرنامې د عنوان لاندې جاری کړی خپل رپورټ کې ویلي، کال 2021 مالی کال کې چې پاکستان د کمی معاشي بیا بحالۍ تمې لري ډېره ګرانه ده چې پوره کړی شي. اقتصاد پوه حفیظ پاشا وایي تیر مالی کال کې د اویاو لکو نه زیات خلک د نوکریانو او کاروبارونو نه محرومه شوي دي چې ښایي پاکستان راتلونکي کې د سخت معاشي وخت نه تیرېدای شي. پوهان دا هم وایي که چیرې دا خبرې رښتیا شوي نو پاکستان دپاره به ډېره ګرانه شي چې IMF نه قرضه اخیستو په وخت چې کم لوزونه کړي وو هغه پوره کړي. خیبر پختونخوا کې د صحت عالمی ادارې یا WHO چارواکي وایي په ملک کې به د 6 جولای نه د پولیو ویکسین ورکولو مهم شروع کړی شي. د صوبې د WHO تکنیکی سلاکار ډاکټر سرفراز دیوته وایي لاولنۍ مرحله کې به یوازې جنوبي وزیرستان کې ماشومانو ته د پولیو ویکسین ورکړی کیږي او د لوی اختر نه پس به دغه مهم نورو ضلعو ته غځول کیږي. ډاکټر سرفراز وایي د پولیو ټیمونه به د کرونا وایرس مخنیوي دپاره د حکومت په SOPs پوره عمل کوي او دا هم چې جنوبي وزیرستان کې د 50 کالو نه کم 95 زرو ماشومانو ته به د پولیو د مخنیوي څاڅکي ورکړی شي. په نړۍ کې د کرونا وایرس تصدیق شوي کیسونو شمیر د 1.5 میلیونو نه اوښتی دی چې وسه پورې ترې 5.5 لکو نه زیات خلک مړه شوي هم دي. اخو امریکا وایي امکان دی د ګرمۍ د موسم ختمېدو پورې د کرونا ویکسین د تیارولو کار شروع شي. د امریکا یو ټلویزیون CNBC د ریپورټ تر مخه د ټرمپ انتظامیه مشر چارواکو خبریالانو ته ویلي د ویکسین تیارولو عمل د وړاندې نه روان دی، خو دوی لا په دې باوري نه دي چې دغه ویکسین به څومره کارګر وي. CNBC وایي دوه کمپنیانې چې دا وخت ویکسین جوړوي هغوی به د دې میاشت اخیره پورې په انسانانو د دې ویکسین ازموینې هم شروع کړي. برخوا د نړۍ یو شمیر ملکونو د کرونا وایرس خورېدو مخنیوي دپاره نوې احتیاطي او لازمی ګامونه اعلان کړي دي. او دا تر دې دمه مهم خبرونه.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل. د واشنگتن ڈی سی نا دا وایس اف امریکا جیو ریډیو دی.
او اوس وړاندې کوو مطبوعاتي کتنه چې زمونږ همکار مختار خلیل درته وړاندې کوي.
پاکستان د پخوانی وزیر اعظم د میاں نواز شریف لور مریم نواز شریف کال وړاندې د العزیزیه سٹیل ملز نومې په مقدمه کې نواز شریف ته د سزا او روونکي جج ارشد ملک یو ویډیو خوره کړې وه. په کومه کې چې جج ارشد ملک دا منلی ده چې په ده باندې نواز شریف له د سزا ورکولو لپاره د نورو قوتونو لخوا لوی فشار و. په دې موجود ایشیا ټایمز اخبار په یو تازه غنا کې د نامتو صحافي د اماد ظفر یو تفصیلی معلوماتي مضمون خور شوی دی چې سرخطی دی میاں نواز شریف له ناجایز سزا ورکوونکي جج د خپل عہدین لری کړی شوی دی خو بیا هم آزاد دی. اماد ظفر د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې درې ځله د پاکستان منتخب وزیر اعظم له ناجایز د سزا ورکول واله جج ارشد ملک خو لاهور های کورټ د خپل عہدین لری کړی دی. خو سوال دلته دا راپورته کیږي چې کوم قوتونو جج ارشد ملک په یو ناجایز فیصله کولو مجبور کړی وو، دغه قوتونه به کله د انصاف په وړاندې ادرولی شي؟ او دویمه دا چې میاں نواز شریف سره به اوس کله انصاف کیږي؟ د پاکستان تحریک انصاف حکومت د میاں نواز شریف خلاف مقدمو کې ټول وخت د نیب غونډي سرکاري ادارې استعمال کې چې دا شان د پاکستان مسلم لیگ د نواز غون خلور غړي د جیل دننه بند اوساتي. د برطرف جج ارشد ملک اقبالی ویډیو العزیزیه سٹیل مل کې میاں نواز شریف ته د ورکړې سزا د ختمولو لپاره کافی ثبوت دی. خو میاں نواز شریف په کال 2019 کې د پاناما د دستاویزاتو د نامې په مقدمه کې سپریم کورټ نه اهل ګرځولې وو او دا شان د وزیر اعظم نه لری کړی شوی وو. ایشیا ٹائمز لکھی چې د ویډیو گیٹ په نوم راپور ته د معاملې په ترڅ کې اوس دا تپوسونه کیږي چې د سپریم کورټ په تازه سماعت کې میاں نواز شریف ولې نه دی بری کړی شوی. اماد ظفر خپل مضمون کې زیاتی چې د میاں نواز شریف په معامله کې د ناجائزه عدالتی فیصلو په وجه نه صرف میاں نواز شریف کرم او مشکلاتو سره مخ شوی دی، ولی دې سره پاکستان د خپل تاریخ بدترین اقتصادی دلدل ته ورپریوتی دی. مضمون نگار لکی چې د جسټس قاضی فائز عیسیٰ پشان سپریم کورٹ کې نور هم ایماندار او زړور ججان موجود دي، او دوی ته باید چې وینا وشي چې د میاں نواز شریف د نااهلۍ په معامله بیا د سره نظر ثانی وکړي، چې دا شان عدلیه د تاریخ په پاڼو غلط لیکونه صحیح کړي او د خپلې لمنې تور داغونه ووینځي. د پاناما پیپرز د مقدمې هیڅ بنیاد نشته، او که اسټابلیشمنت په دې کې ګوتې نه وغلې نو نواز شریف په دې مقدمه کې هم مخرونه کېدو. مضمون لیکي چې د میاں نواز شریف د پارټۍ یو ستر سیاستدان جاوید هاشمی په کال 2014 کې پی ٹی آئی کې شامل شوی و، خو کال پسې یو خصوصي خبری غونډه کې د میاں نواز شریف د حکومت خلاف د کیدونکو یو سازش حال اویلو. د دغه خبری غونډې ته ویلي وو چې د میاں نواز شریف د حکومت د یو عدالتی سازش په ذریعه د نسکورورو منصوبه روانه ده. مضمون نگار لکی چې په دې کې هیڅ شک نشته چې د میاں نواز شریف خلاف عدالتی چاره جوئی د اسټابلیشمنت د فشار لاندې چلیدلی ده، او اسټابلیشمنت د ارشد ملک او د ثاقب نثار غونډې ججانو پر راوستو میاں نواز شریف سره انصاف نه کیدل یقیني کړی وو. میاں نواز شریف یقینا چې په ناجائزه عدالتی فیصلو د نورو سیاستدانانو د پاره یو عبرت جوړ کړی شو، او د میاں نواز شریف انجام نورو سیاستدانانو ته دا صفا پیغام دی چې پر اخکلی کر خبر روان وي او فرمان بردار به اوسي. خو مضمون نگار اماد ظفر لیکي چې اوس په عدلیه او اسټابلیشمنت کې ناستو ځینو روغو کسانو مختلفو لانجو او کشالو کې د پاکستان د ګیریدو په باب له خپلې فکرمندۍ ښکاره کول شروع کړي دي. په عدلیه کې د قاضی فائز عیسیٰ غوندې ججانو بغیر د سویرې ترهې حق ویناګانې شروع کړي دي. اوس وخت دی چې د میاں نواز شریف مقدمه بیا د سره پرانستې شي. میاں نواز شریف په سیاسي محاذ خپله مقدمه ګټلې ده، ځکه چې د سازشونو د راښکاره کېدو نه پس پنجاب صوبه ټوله په یو اتفاق میاں نواز شریف پسې ولاړه ده، او که دو درو میاشتو که هم د صفا او ایماندارو ووټونو اعلان وشو نو میاں نواز شریف به د قومي اسمبلۍ دریو کې دو برخې نشستونه ګټي. خو اماد ظفر ایشیا ټایمز کې چاپ شوی خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې پاکستان غوندې ملک کې وه چې ټولې ادارې د نادیده قوتونو په لاسو کې وي، میاں نواز شریف او د هغه ملګري چې د خلکو خوښ سیاسي مشران وي څنګه د جیل نه راوځي. خو باوجود د دې ټولو ناجایزو حالات ورو ورو د میاں نواز شریف او د هغه د پارټۍ په حق کې په سمېدو دي. د اسټابلیشمنت دننه هم د پی ټی آی دنه اهل حکومت په ملک د تپلو خلاف اختلافات ورځ په زیاتی دي. فوج بېشکه چې د عمران خان په اقتدار کې د راوستو جواری بیلو دي ده، تر څو چې د پاکستان د اعلی عدلیه تعلق دی نو جسټس قاضی فائز عیسیٰ ټولې عدلیه ته یو مثال قائم کو. څوک چې زور زیاتی ته تسلیم نشو او نن سبا د خپل صداقت او د حق وینا او د رښتینوالي په سبب لکه د نمر زلیږي.
د صحت نړیوالې ادارې د ټکنیکی چارو مشیر ډاکټر سرفراز افریدی ویلي د کرونا ناروغۍ له کبله ځنډول شوی د پولیو کمپاین به د جولای د 6 مینه شروع کیږي. د ویلي لومړی مرحله کې به سویلي وزیرستان څخه شروع کیږي او له اختر وروسته به د صوبې په نورو ضلعو کې دغه کمپاین کیږي. د ډیور ډی خبریال ارشد مومن په دغه نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
د صحت نړیوالې ادارې د ټکنیکی سلاکاری د خیبر پښتونخوا مشر ډاکټر سرفراز افریدی ډیوته ویل د کورونا وبا خورې دروستو د اولنې د پولیو ضد قطرې ورکولو کمپاین دی. دا کمپاین به یوازې د خیبر پښتونخوا قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې چې د 15 کلونو کم عمر 15 زره ماشومانو ته به قطرې ورکول کیږي. ډاکټر سرپراز ویل قطرې ورکوونکي ټیمونه به د کورونا نه ځان ساتنې ټول احتیاطي تدابیر خپلوي، او په راتلونکي وخت کې نورو کمپاینونو ته هم تیاری نیولې دي چې د کورونا وایرس صورتحال ته په کتو به نیټه اعلانوي.
لوی اختر نه پاتې کم زمونږ نور میاشتې راځي د اګست نواله تر دسمبر پورې په دې کې هم پریلیمینری کمپین اټاکل شوي دي. هغه به مونږ حالات مطابق ګورو چې که چېرې د کورونا همدغه شان دی سټیټ وي چې څنګه اوس روان دی امید لرم چې دا ورسره ورته کمپین تل او لکه څنګه چې د پولیو په ورکران د کورونا په وخت کې هم اکټیو وي او ډور ټو ډور بتلل او پیسز او ور به د ټاپ پیس او پیسز به ایډنټیفای کول دا موږ ورکران دي چې استا به څو د پاره به ستا ورته کوي او تاله به نظر تا په ویکسینیشن درکړي. نو امید لرم چې عوام ته حکام دی چې لږ غوندې مرسته وکړو.
ډاکټر سرپراز افریدی زیاتوی جنوبی وزیرستان کې د نورو سیمو په نسبت د کورونا کیسونه کم ریپورت شوي. دلته کمپاین به د پولیو ټیمونو او ځای خلکو لپاره محفوظ وي ځکه د دغه سیمې انتخاب کړی دی. د جنوبی وزیرستان اډیشنل ډیپټی کمشنر فرید الله دیوته وویل د صحت محکمې امنیتي ادارو او ضلعي انتظامیې لخوا د کمپاین ته پوره تیاری نیول شوی دی.
زمونږ لا انفورسمنت ایجنسیز دی زمونږ لا ډیپارټمنټ دی هیلث ډیپارټمنټ دینې علاوه ډی ایچ او یا سمرا الایډ غدي ډیپارټمنټ دی دا ټول پورا پورا موږ انتظامات کړی دي په کوآرډینیشن کې یو او دینې علاوه تحصیل لیول یو سی لیول ډیسټریکټ لیول میټینګز کولېزان میټینګز او سمرا کوآرډینیشن میټینګز دی دا فائنل شوی دی.
سیون کی وای تیرو کلونو په نسبت روان کال د پولیو کیسونه په زیاتې دودی په کال 2019 کې اته، کال 2013 کې 12، کال 2019 کې یو سل وسلویخ او په روان کال کې د پولیو کیسونو شمیره تر اوسه شپیتو ته رسیدلې ده. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پېښور های کورټ د کسیز بنچ د وجل شوی صحافي حیات الله د مقدمه اوریدنې په وخت مرکزی او صوبایي حکومت ته امر کړی دی چې د نوموړي د وجنې په حق له دی عدالتي ریپورت په شلو ورځو کې اولس ته وړاندې کړي. د نوموړي د کورنۍ وکیل ویلي دی چې دا دویم وار دی د حکومت څخه دغه غوښتنې د عدالت لخوا شوې دي. په دې حق له نور تفصیل د ډیور اډیو خبريال حمید الله د پېښور نو وړاندې کړي.
وکیل طارق افغان وایي دا دویم ځل دی چې های کورټ د متعلقه حکومتونو نه جواب غوښتي خو های کورټ ته لده جواب نه دی ویل شوی.
جسټس رضا خان باندې د مشتمل کم کمیشن جوړ شوی او هغه د رپورټ کې مکړه دی حکومت ته او دالې راغی تقریبا دل کال او شو چې هغه تحلیل راغلی رپورټ چې د کمیشن دا دادی حیات الله خاندان ته او عوامو ته ښکار کړی. زما په خیال تاسو خبرې به پدې کې کی راغی نه حکومت یا اداري
یریږي او دغه رپورت منځريام باندې نه راوځي. تو شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو صحافي حیات الله په 15 دسمبر کال 2015 کې د میرعلي بس اډینا نامعلومه وسلوالو تختولیو د شپږو میاشتو نه زیات وخت د پاراد ورکیدو وروسته بیا د کال 2015 په جون کې د هغه مړې په داسې حال کې موندل شو چې لاسونه یې دملاشاته په هتکړو تړلیو. داغه پورکېدو او بیا د مړې د موندلو سره په ملکی او نړیوال کچ د خبر اعلانو د حکومت سازمانونو سخت احتجاج کړو. روستو بیا حکومت د قتل د پلټونو د پاره د جسټس رضا خان په مشره کې یو عدالتي کمیشن ټاکلو. د جسټس رضا خان د کمیشن د رپورت لاتر اوسه نه د حیات الله کورنۍ او نه عام ولس او خبر اعلانو تنظیمونو ته خودل شوې دي. د خبر اعلانو د حکومت د سارنې تنظیم فریډم نت ورک په پاکستان کې ایگزیکټیو ډایریکټر اقبال خټک وایي
پکار وچې تلا کاپلان او سپوره د پوتشیو نه ولې شیو او صداو ته لا شیو پاکستان کې د صحافیانو ورجنو په حوالې سره کوم زمو تشویش ته هغه تشویش تسلیم شوې ده. او موږ غوښتنه کوو چې حکومت کې عدالت حکم باندې دې ځان نظر کې عمل وکړي او موږ مقصد یې هغه عقاید راولي آیت الله چا اغوا کړی او چا وجلې دی یا آیا نور تحقیقات کول ضرورت دی او کنه دی په چا باندې د شک اظهار شوی دی. دا کسان سرکاري خلک وو، دا کسان غیر سرکاري خلک وو، د پاکستان نه بهر یا پاکستان کې دننه وو.
د خبر اعلانو د حکومت نړیوال تنظیمونه پاکستان د وینا د ازادۍ د پاره بیزغم هیواد غنی. د فریډم نت ورک د کال 2000 شلم رستنی رپورټ وايي تیر کال په خبر اعلانو د زور زیاتی غواخونو او بریدونو دوه نوی پیښې رامسته شوې دي او تیر کال د مینه د سخ کال اپریل پورې په یو کال کې په پاکستان کې وو خبریالانو په وسلوالو بریدونو کې جون د لاس ورکړي. د دې نه علاوه په یولسو خبریالانو مرګي غواخونه او بریدونه هم شوې دي. حمید الله ویو وی ډیو نیوز په خبر.
د هند او پاکستان ترمنځ لوی د تګ را تګ لارا واګا پوله د افغان کاروباریانو لپاره د پرانستلو پاکستانی حکومت فیصله د پاکستان تجارتو هرکله کړي دي او وایي چې د دې سره به د پاکستان او افغانستان ترمنځ کاروبار هم وده وکړي کوم چې د تیرو څو کلونو راهسي د بد وضع سره مخ دي. د ډیور ډیو خبريال راز حسین په دغه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د ګډ چیمبر اف کامرس او انډستری مشر خانجان الکو زیوایی د واګا پلارا د افغانستان مالونه هند ته لیږل کیږي.
تجارت او صادرات د لپاره ډیره مهمه ده، خصوصا موږ د هند سره صادرات کوو. غلام خان او امرنګ انګور اډه دوی خلاص کړل، پرون خلاص شو یو شپږ موټر د هغه طرفه د پیاو بندر کې او شپږ په بل بندر کې رالو. دا ډیر تاثیر کوي، هم په واردات او هم په صادرات او هم د پدغه لارو د غدري لارو باندې ترانزیت نه ازي. تنها د افغانستان او د پاکستان مالونه بزیر ازي. د افغانستان په تجارت او د پاکستان په تجارت کې ډیر زیات اهمیت لري.
د پاکستان حکومت دا هم ویلي دي چې د تورخم او چمن د پلو ورستو د غلام خان انګور اډه او خرلاچی لارې پرانستي شوې دي. روان کال د مارچ په میاشت کې په افغانستان کې د کرونا د ناروغي د کیسونو ورستو د چمن تجارتي لارې تړل شوې وه چې لوجي ترانزيتي تجارت هم اغیزمن شوې وو. او هم د دې ترڅنګ د کرونا وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره د پاکستان حکومت د ایران او هند سره هم لارې تړلې وي. په خیبر پښتونخوا کې د صوبې د چیمبر اف کامرس په خوانی مشر شاهد حسین وایي د پولو د پرانستو سره به نه یوازې تجارت ته وده ملاو شي، بلکې روزګارونه به هم پیدا شي.
زمون خلق هم انوال دي، وی انډیا سره بزنس کوي، افغانستان نه په ترانزیت دغه پروډکټ راوړي او مخکې انډیا ته فارورډ کوي. کووډ 19 چې کله رالو نو ریټ باندې شو، نور خو دا ریګولر آنو. یا چې کم زمونږ د صوبې خلق باغې کې انوال دي، هغې د افغانستان نه خریداري کوي د مختلف آیټمو، په ډرای فروټ کې، په سبزیانو کې، په کورخ او لوبیا او په میو کې. په دې ټولو شیزونو کې چې کم خلق انوال دي، نو هغه خلق خوشحاله دي.
د پاکستان او افغانستان د ترانزیټي معاهدې مطابق افغانستان خپل مالونه د پاکستان د لارې هند ته لیږلی شي، خو د هند نه د افغانستان لپاره د درآمداتو اجازه نشته. د ملګری ملتونو د شمیرې مطابق د هند او افغانستان ترمنځ په کال 2013 کې تجارت 3.5 میلیارد ډالر ته رسیدلې وو. افغانستان زیاتره میوه، دالونه او سبزیانې هند ته لیږي. د پاکستان لخوا افغانستان سره هم تجارت کیږي چې پکې زیاتره تجارت د تورخم او چمن د پلونو علاوه د غلام خان انګور اډا او خرلاچی په لارو هم مقامی اوسیدونکو سامانونه وړي او وروړي. د ملګر ملتونو د شمیرې مطابق تیر کال 2019 کې د دواړو هیوادونو ترمنځ 1.3 ارب ډالر تجارت شوی وو. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
بلوچستان صوبه کې په تیر وو میاشتو کې شپږ او یا مزدورانو د پولي پدرنګونو کې ژوند د لاس ورکړی دی. د حفاظتي تدابیرو بغیر د پولي پدرنګونو کې کار کوونکي ګڼ شمېر مزدوران هر کال دغلته د مرګ خولې ته ځي او یا د مزدورۍ سره مخ کیږي. دغه مزدوران تر 300 ګزه پورې لاندې ژور درنګ ته کوزیږي او کار کوي. په دې حق له ډیور اډیو خبریال حمید سمسور نور تفصیل تاسو ته وړاندې کوي.
په بلوچستان کې د کویلې په قانون کې د کارګرانو وژنې دوام لري. تیر ورځ هم د ارنایي د تورغر په سیمه کې مزدوران په کار باندې بوختو چې ناببره هلته د زارجن میتین ګیس زوروره چاودنه وسوه چې په نتیجه کې دوه مزدور کار کسان ووژل شو. بیا نورو مزدورانو دوی په خپل باندې راوکشل. په دوی کې یو د ځلپشین اوسیدونکی وو او بل بیا افغان کډوال وو. د پاکستان سنټرل ماینز لیبر فیډریشن سیکرټری جنرال لالا سلطان وی چې پر روان کال کې د کویلې په قانون کې د مزدور کار خلکو د وژنې پیښې ډیر رامنځته شوي دي.
سږ کال په ماینز کې چې کم ریکارډ مشته په لاس راغلی دی، دا شپږ اویا کسان
بالا دغونی کسان په دې ماینس کې سرشکال هم شهیدان سوی دي چې ماین زونر دا پټي
د بولان د مچ پسمه کې د خیبر پښتونخوا د سوات وسیدونکو یو مزدوروي چې سرشکال د کرونا له سبب زخم او دوی ته ډیر زیان رسیدلې دي
کله کرونا لاله زمون هغه څه کسان کورون ته روان شو څه 5000 څه 1500 یو یو کس لاړه ډیر کسان د سیو چاغو د دې وجنه تلو نو شو مجبور او پسو لسه زور او توزه رپو هغه وسنه لرو بازار ته به موږ نه پریخوځو بو به موږ ته مصیبت او د لرګو به مصیبت بیا دا کورونا له کم شو بیا غلې بر راغه تاسو روکو اول 3000 ضرور زره ټنډه کولا د جمی د مچ بولان نه بتلا هغه وس 600 فوزی خنه پیسې نه راځي کولې رکو نشته کمزوري دي
مزدور کار خلکو سازمان وی چې دلته په بلوچستان کې هر کال په کویله کې لسلو زخه تر 200 کسان فلجبن للا سور کوي چې لوی لامل ټیکداري نظام دی د مزدور کار خلکو تر ټولو مهمه غوښتنه دا ده چې د کار پر ځای ودوی ته د ژغورنې لپاره اسانتیاوي ورکول شي
دی دا ټول منځونه وټه کداران د تپلاسور کړی دی او ټه کداران او سب ټه کداران تپلاسور کړی دی ټه کداران د یونینو مشران هم دی نو لہذا هغه غریب ورکر چې هغه د یونین د حق سم دی مېرو مساتی نه الټرنیټ متبادل لارستا او نګیز په پراپر طریقه چکیږي
په بلوچستان کې هر کال تر شل کټنه زیات کوله راکشل کیږي مزدور کار خلک وی چې اوس د کویلې قانون ډیر لاندې دی چې له 2000 زخه تر 4000 پټو پوري دي دومره لاندې د مزدور کار خلګو لپاره د اکسیجن او د سپاو بو کمی په دوی کې د جګر د سږو ټي بي د څرمنی او د غاړو ناروغي ډيري پیدا کوي د کویلې کمپني او مالکان تکل کوي چې ودوی ته په ډیر ارزان باندې مزدور پیدا شي دوی دا کوشش هم کوي چې مزدور تر پور لاندې کی چې بیا دوی د کویلې له مزدوري زخه بل ځای ته نسی تللای په بلوچستان کې د کویلې 2500 ريجستر قانون دي او غیر ريجستر بیا تر 15000 زیات دي و یو نیم لک ته نږدې کسان داسې دي چې د دوی اقتصاد د کویلې سره تړلې دي کو د بلوچستان صوبایي حکومت ویان بیا وویل چې اوس دوی د مادنیاتو لپاره نوې تګلارې جوړ کړې ده چې دا عملی سی بیا به د دوی د مارک پیښې ډیری راکمې شي حمید سمسور وی وی ډیوا کوټه
د هند فلمی نړۍ بالیوډ د کپور کورنۍ د سلو کالو زوړ کور چې په خور کې موجود دی دی وخت په ډیر بد حالت کې دی او غرزیدو ته نږدې شوی د هند فلمی هنرمندانو د کورنۍ یو شمیر غړو د دې کور سفر هم کړی دی د ډیور رادیو خبريال مو د سر شاپه د غنور تفصیل تاسو ته خپل راپور کې وړاندې کړي
دلته د هندی فلمونو وتله هنرمند راج کپور 1900 رښتم کې زیږیدلو خو د ویش په وخت 1900 وختم کې کپور کورنۍ هند ته پکړه لاړه او کپور حویلی نور خلکو ته پاتې شو بیا 1990 کې دغه کورنۍ غړي او د فلمونو وتلی ستوري ششی کپور رشی کپور او رندیر کپور د دې حویلی کټوله په خبر تر اغلی او خواهش کړو چې د پاکستان حکومت د دې تاریخي ودانې حفاظت وکړي خو د بی غوري په وجه دا حویلی اس کاندوالای کی بدل شویدا چت پینشتا او دیوالونه ټولکا غشویدی او د پښتونخوا د کلچرل هریټیج کونسل سکتر شکیل وحید الله خان دیوتا وای حویلی سو وخت هم را غرزی دی شي
د حکومت ترجیحاتو کې د پښاو نصر د پیخور بلکې د صوبې چې سونه تاریخي مقامات دي د غوی د پریزرویشن یا د غوی د پروټیکشن لپاره کوم دي سو واضح له عمل نشتا نه دی په وجه باندې تاسو د بلډینګ ګورئ چې دین اوس قبرستان جوړ دی زه په زیاده رحمت دوه او دونه خطرناک شوی دی چې دا سو وخت مر پریوتی شو دی لاندې ډیل وی باندې دی د لاندې ماشومان هم درفته دی لاندې کوم دي دکونه دي
زیاته حکومت د 1990 يم د انټیکویټي اکټ لاندې دا اختیار حاصل دی او فرض جوړی چې حویلی خپل لاسو کې واخلی او خصمانه یو کی د غرض د سیمې یو سیدونکې محمد اسرار وای زلزلو او بارانونو حویلی ته ډیر زیان رسولې دي او مونږ سوزله مختلفو محکمو ته د دې درا غرزیدو شکایتونه وکړل خو چا په هم غوږ نه دی غراولې
سی ایم صاحب ته کمپلین نه وکړلو بیا موږ لوکل ګورنمنت ته وکړلو بیا موږ محکمې اخصار قدیمه ته موږ وکړلو دستا غین په سر موږ یو وکیل سره مشوره وکړه وکیل ویل کتا سره د دې افسرانو چې کوم تاسو کمپلین جمع کړی دی کله هغه مطلب تاسو فرصتونه وی نو هغه تاسو سره سنبال کېږي دی ان کیس که خدا نه خواسته که سه حادثه نمایش کنه نو تاسو ته بیا مطلب غاړه آزاد شهر تاسو ته چیر موږ مختلف مختلف وختونو کې موږ مطلب حکومت ته دغه کړو اطلاع کړو
بل پلو ته ویل کیږي د حویلی موجوده مالکان غواړي چې روانه کې یو مارکیټ دغلته جوړ کی حکومت د ورانولو نه منی کوي او مالک حسن قادر وای یو زل په دې حس زمو خلاف مقدمه هم لیکل شوی و
هغه حکومت مشورن رولګ بیا په ضمانت بوک او بیا دا چې کوم دی باندې کا څو درې مې ځه نه وګړل څو کوم دا ودا دغه دې موږ سره کېنیم نه موږ سره دې عامله سم نه کېنی موږ ورته وی دا حساب کتاب دې تاسو ملي مناسب موجوده ریټ مطابق موږ هغه راکې تاسو لږ کو
وای نو حکومت موږ له دې معاوضه را کوي او نه مورانه ولو تپریک دی خو په دې اړه مو چې د آرکیالوجي او میوزیم ډایریکټریټ د ریسرچ افسر بخمامت سره خبرې وکړې نو هغه وویل د دې محکمې وړاندیز لیګل دی او ډیر ضرب د حویلۍ د حفاظت کار شروع شي
د دې لپاره ډایریکټریټ پر کې اوږي خپل یو کانسپټ پیپر مخکې فردر ډیپارټمنټ ته استیلې دی پینډی ته او چې دا غي اپروول موږ تراشي نو ان شاء الله پی سی 1 باندې سبمټ کو او نیر فیوچر کې به بلې بلډینګ کې مون کنزرویشن یا پریزرویشن دا شروع کړو ان شاء الله
خو د تاریخي آثار د خوندي ساتلو فعالین وای د تیرو پنځو کلونو راه